200,000 نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و 85% مردم با کمتر از $1 در روز زندگی می کنند.
سلام و وقت بخیر. در افغانستان وقت سلور بجیدی تاسو ازادی رادیو تا وقتی است مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې ل پرونی ځانمرګي بریټ ورسته د پاکستان د وزیر خواجه اسف یو اربیا په ادا کړی چې د افغانستان خبره د پاکستان پر ضد ترګری لپاره کارول کی. خواجه اسف تیرش په جینیوس تلویزیون ته ویل چې د طالبان حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د پینال کې پټکاو کړی چې پاکستان باید په دې برخه کې غوښت اقدامات وکړي. د کوټه خار د ریلګاډي په تمځای کې په پرونی اداري بریټ کې چې د بلوچستان د ازادۍ پاوز بلتون غوښتون کې ډلې مسولیت په غاړه واخیست. د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږشتنه وژل شول او تر شپږتنو ډېر ټپیان شول. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ لسو میاشت کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 550 میلیونه ډالر وه. د دغه وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي دي چې د روان 2023 کال په لسو میاشت کې له هند سره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 550 میلیونه ډالر ته رسیږي چې د دې جملې صنعت 340 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نورې واردات دي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچ انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه، زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي چې په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خاموات واردوي. د طالبانو د پهنه وزارت اعلان وکړ چې ته راتلونکي د شنبه په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د خوندوي کلنې آزموینې پیل شي. د وزارت نن یک شنبه په بیان کې ویل چې لومړی څخه تر دریم ټولګي پورې کلنې آزموینې به د لړم یقرب له شپږشمې تر دېرشمې نیټې واخیستل شي. د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنې آزموینې به د لندې یا قوس په لومړۍ نیټه پیل او د لندې تر پنځلسمې به دوام وکړي. طالبانو لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز نه دی لرې کړی. څه باندې درې کاله تېر شول چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو منځني او عالي ښوونځي تړلي دي. طالبانو نجونې د پوهنتون له زده کړو هم امانه کړې دي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په شمالي غزه کې د اسرائیلو په برید کې 18 کسان وژل شوي دي. د هغه روغتون چارواکي چې د وژل شویو کسانو جسدونه ورته انتقال شوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه برید نن سهار پر یوې کورنۍ چې بې ځایه شو خلکو پکې پناه اخیستې وه شوی دی. برید د جبالیا په کډوالو کمپ کې شوی. په دغه کمپ کې اسرائیل یوې میاشتې راهیسې بریدونه کوي. د اسرائیلو پاسته روسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلي ځواکونو په تېرو اونیو کې جبالیا او د بیت لایحا او بیت قانون شاوخوا خالونه محاصره کړی دي او یوازې بشری برسي ورپریږدي. په دې کې چې د روان کال د اکتوبر په شپږمه پیل شوی، په دې سیمو کې سلګونه کسان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. د لبنان پر جنوب د اسرائیل په پرونیو حمله کې لکتر لګا درې دیش کسان وژل شوی دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنې زبل ډلې خلاف خپل اوایي مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پی و بین کوي چې د اسرائیل خوا پر بالبلک المهرمال صحاب اوایي مملوکي شل کسان وژل شوی چې په دې ډله کې هغه ولس کسان شامل دي چې په الکنسنیه سیمه کې وژل شوی دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو ډاټ کام کوي دل شي. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو ګډون.
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرنس کې چې افغانستان چوپ نه دی د غیر اقلیم څخه اسی پوزیشن.
کابل کې په بازارونو د لازم کنټرول د نشتون له امله د خلکو نیول. کونړ کې د پاشا چپل ماتیدو کونړیان له ستونزو سره مخ کړی دي.
پل غورځېدلې ده او پاشا ساحه کې اکثره د لیسو او استادان.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې د ګډون په موخه د آذربایجان پلازمینې باکو ته روان شول. مولوي متی الحق خالص رسنیو ته ویل دوی به هیات وکړي چې په دې کانفرانس کې نړیوال اقلیمي پیښو د افغانستان له زیانمنېدو خبر کړي. د چاپیریال ساتنې برخې شمیر پوهان هم د اقلیمي بدلون پر وړاندې د افغانستان زیانمنتیا ته په اشارې سره په دې ډول ناستو کې د طالبان حکومت د پلاوی ګډون یو ښه فرصت بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبان حکومت یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس یا COP 29 کې ګډون کوي. دا پلاوی چې مشري د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص کوي، د یکشنبې په ورځ آذربایجان ته روان شو. ښاغلی خالص باکو ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ به کوشش وکړو چې په دې کانفرانس کې چې افغانستان څومره دی د غیر اقلیم څخه اسی پذیر شوی دی او مشکلات یې لري، دا د نړیوالو سره مختلف فورمونو کې شریک وو او دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې خپلو اړیکو ته پراختیا ورکړو.
د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرانس چې د نومبر له 18 نیټې څخه د نومبر تر 20مه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي، د بیلابیلو هیوادونو مشران به پکې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست ونه ویل چې په کوم ظرفیت به په دې کانفرانس کې ګډون کوي، خو د فرانس پریس خبري اژانس د یکشنبې په ورځ د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو پلاوی به د باکو په کانفرانس کې د څارونکي په توګه ګډون وکړي. طالبان تر دې مخکې په مصر او متحده عربي اماراتو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمي بدلون غونډو ته نه و وربلل شوي. افغانستان د اقلیمي بدلون په وړاندې شپږم زیانګاله هیواد دی. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینې د کمښت تر څنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پریښي. یوه لویه اغېزمنه برخه کروندګر او بڼوال دي. فاریاب ولایت کې بزګر معزله او د بغلان ولایت یو کروندګر نورالله ازادي راډیو ته وویل:
دلته ډېر خطرناک ورښتونه کېږي. زموږ ځمکه کې د سیلاب تر ګواښ لاندې دي. د دې تر څنګ په دې څو کلونو کې وچکالي هم خلکو ته ډېر زیان رسولی.
د تیر کال په سیلاب کې چې د باران او غلۍ له امله پیښ شو، موږ له حده ډېر زیان مړ شو. د اقلیم د بدلون له امله دا څرګنده نه ده چې زموږ راتلونکی به څه وي او څه به کیږي.
د چاپیریال ساتنې برخې پوه سید عبدالباسط رحماني د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې د طالبان حکومت لپاره ګډون مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
بصورت کلی حضور
د باکو په غونډه کې ګډون تر یوې ډیپلوماټیکې پیښې څخه زیات دی او د افغانستان د اقلیمي ننګونو مطرح کولو لپاره یو حیاتي فرصت دی څو نړیوال ملاتړ راجلب کړي او د افغانستان د چاپیریال او خلکو د ساتنې لپاره د حل عملي لارې ومومي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي: له وچکالۍ څخه نیولې تر سیلابونو پورې اقلیمي بحران په افغانستان کې د ټولنو لپاره ویجاړوونکی دی. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغېزو په اړه په ور ور اندېښنه ښودلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي، وایي د طالبان حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمیر پلورونکي د وټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پات وي تاریخ خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته یې روغتیایي ستونزې پېښوي. ډاکټران هم له دغو خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. خو د طالبان حکومت د روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. جزئیات به د سپوږمۍ په راپور کې.
دا د افغانستان پلازمینه کابل دی. دلته له نورو ستونزو سره سره خلک شکایت لري چې د حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو کې لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمیر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ لرونکي خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیایي ستونزې پېښوي. دوی دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک اړ دي چې دغه توکي وپیري. د کابل اوسیدونکي جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د بازارهای فعلي افغانستان چون د قسمتهای پلخشتي
ځینو سیمو کې لکه پلخشتي او منډوي کې ځینې نوشابې، لبنیات، پنیرک، ملایی او نور تاریخ تیر یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلورل کېږي او زموږ خلک چې یو شمېر بېوزلي او نالوستې دي اخلي. دوی د 40 افغانیو توکي په لس 15 افغانۍ لیلاموي او خلک ورڅخه کار اخلي.
بیچاره مو از فقر او سواد او چیزو محروم هستن. مثلا سیر برگی در 15 روپیه 20 روپیه لیلام میکنن سر کراچی و مردم از استفاده میکنن.
د کابل ښار بل اوسیدونکی جبار خان وایي چې د ده په پیژند کې یو څوک د تاریخ تیر شوي څښاک د څښلو له امله تر روغتون ورسېده.
همداسېده موږ یو شناخته و په بازار کې د سړک له غاړې جوس خوړلی و. تاریخ تیر شوی بس ډېر ناجوړه شوی و. موږ شکایت بولې و په ډېرو دواو په ډېرو پیسو مالجه باندې بیا جوړ شوی و.
د میدان وردګو اصلي اوسیدونکي کابل میشتې رخمینی هم ازادي راډیو ته وویل:
چې نه تاریخ تیر شي مواد چې د وخت تیر شي هغه په زاري مواد باندې اوري هغه نو هغه ډېرې ستونزې سیرتا پکې وي، خصوصا په کابل کې بعض ولایتو کې چې هغه از مرکز نه زیات لرې دي، یعنې بعضې کلی دي یا بعضې لرې سیمې دي، لرې ولایتونه دي، دغه کار بیخي زیات دی که بدبختانه چې یعنی هغه بعضی وخت ما خپل هم لیدلی چې بعضې خلک خوړلې دي، هغه بیخي متدلبدي پیدا شوي د ډاکټر باندې ډاکټره تیر شوي دي.
د کابل ولایت دا اوسیدونکي د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو غواړي چې دې موضوع ته جدي پام واړوي. ډاکټران هم له دغو خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. د انتاني ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کدا توکي یو خوړه په جامد شکل وي، یو په مایع شکل، یعنی د انرژیګانو په شکل باندې، او یا هم کېدلی شي چې د کنسرو په شکل وي، نو کله چې د خوړو تاریخ پوره شولا، یعنی هغه د اکسپایر ډیټ یا خپله باندې د انقضا تاریخ پوره شو، وروسته له دې څخه دا خوړه قطعا د استفادې وړ نه دي. د کومک په ځای باندې کېدای شي زموږ روغتیا ته ډېر ضرر ورسوي او مختلف ساري امراض باندې موږ اخته کړي، او دې تر څنګ کولی شي چې موږ د خوړو په تصمم باندې اخته کړي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چې د خوړو او درملو ادارې هم اړوند ده، د ویاند شرافت زمان او د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
په کندهار کې سره لدی چې د ډالرو ارزښت ټیټ شوی، د خوراکي توکو په خپل ځای پاتې دي او ندی راټیټې شوې. دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول راټیټې شوې او اوس له بیا افغانۍ څخه 30 افغانۍ ته رسیدلې ده، خو د خوراکي توکو یې لا هم لوړې دي. د کندهار اوسیدونکي داسې مال د خوراکي توکو د بیې لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډیر په ټپه ولاړ دي او ورځ بلې ته د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر ارزښت لوړیږي د توکو بیې هم ورسره لوړی سي، خو کله چې د ډالر ارزښت ټیټ سي بیا بیې نه راټیټیږي، چې له دې سره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د کندهار اوسیدونکي نظر محمد چې په زرنج موټرسایکل باندې خلکو ته بارونه کوي وایي په دې وروستیو کې کاروبار کم شوی او د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله د خپلې کورنۍ اړتیاوې نه سي پوره کولای.
داسې ورځ راشي زه زرنج چلوم، ګای یو پیرا وسی ګای نه وسی، ګای سل، ګای دوا سو، ګای درې سو، ګای دوه درې ورځې دغه سي بیکار ګرځو، مګر خواري و شي نه یې، نو چې پیسې بیا به شان سړی رانی سي، چې پیسې نه یې نو بیا خو نه رانی ول کېږي. د خوراکي توکو دوغونه ګران سوي دي، اوسمانا دا غوړی دي وړی دي، زموږ ولس ډېر لیدلې دي، د خلکو په پارسل وس نه رسېږي، منکاټې رانی سي، په غوړو یې وس منکاټ غوړی رانی سي. د حکومت څه دغه هیلو ارزو ده چې دی پردان نرخو فهم وکی توجه ورته وکی د نرخونه کنټرول کی.
په کندهار کې د څو کلونو وروسته د ډالر بیه د افغانۍ په وړاندې په بېساري ډول راټیټه سوې او یو ډالر له اویا افغانۍ څخه څلور شپېته افغانۍ ته رسېدلی، خو د خوراکي توکو بوی پر خپل ځای پاتې دي. د کندهار ښار دوه نور اوسېدونکي نذیر احمد او حکمت الله هم ورته شکایت لري او وایي
که ډالر چیرې برعکس یو لږ څه لوړ شي چې ما نیمه افغانۍ لوړې سي لا هم شاندې پنځوسۍ اوسدۍ لوړې او برعکس لکه څنګه چې ډالر خراب شوی دی د افغانۍ سر ډېر لوړ شوی دی، مګر شان اردانه سوي نه دي. پر هغه سربېره هم اوس لنډ مثال د غوړو څه در کوم چې غوړې پخوا په اته سوه وه اوس په نه سوه افغانۍ دي، همداسې شان وړېږي کم سوي نه دي.
لکه څنګه چې اوس ټول خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اوس هغه ډالر لوړ شوی هغه شان هم ورسره لوړ شوی دی، خو اوس برعکس چې ډالر کښته شوی دی خوراکي توکې یو په دوه ګران شوي دي.
بلخوا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې دوی په نرخونو کې هیڅ واک نه لري او دا نرخونه د واردېدونکو سوداګرو لخوا ټاکل کیږي. د خوراکي توکو یو پلورونکی احمد وایي چې آزاد بازار بل هغه ستونزه ده چې له کبله یې هر کس په خپل نرخ توکي پلوري.
خو د دکاندارانو په لاس نه دي نرخونه، که چیرې ډالر مخ کښته راشي خپله مافیایي کړۍ لري هغه جنس پر سر باندې ګرانوي. مثلا اوس دا څو ورځې در مخه ډالر کښته شو تقریبا څلور شپېته ته رالی نرخونه، مثال بیا د وړو درخو وړې پر ځای ولاړو نه دي ارزانه شوي. کله چې ډالر په دوه اویا وو وړې په اته سوه شل وه، چې ډالر په څلور شپېته شو وړې په اته سوه اویا شول، هلته پر سر باندې ګران شوله. نو دا دکاندار مسؤلیت نه دی، نو د دکاندار په لاس ده، آزاد بازار یې لتیګر ده.
د خوراکي توکو سوداګر بیا وایي د ګمرکي مالیې لوړېدو له امله د توکو نرخونه لوړ سوي، ځکه دوی اړ دي چې د مالیې لګښتونه پر توکو ور زیات کړي. د وریجو یو سوداګر رحمت الله وایي مخکې به له دوی څخه پر یو ټن وریجو شپږ زره افغانۍ محصول اخیستل کېده، خو اوس لس زره اته سوه افغانۍ اخیستل کېږي.
کوم ډالر چې کښته کېږي شان نه کښته کېږي، خاطر دا ښی ده چې موږ وریجې معنا له پاکستانه راوړو. وریجې ګمرک چې ده معنا یوه میاشت ګمرک دوه سوه وي، بله میاشت څلور سوه وي، چې بله میاشت هغه څلور سوه موږ کمې ګاډیانې راوړو معنا په څلور سوه تمامېږي، چې دلته موږ د څلور سوه د قراره خلکو ته مال ورکوو بله پله برته شپږ سوه ته واوړي. نو ګمرک زیات معنا نقصان کاروبار ته ګمرک معنا خطر رسېدلی دی، ګمرکات زیات دي، هو مالیات زیاته.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د ګمرک چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. د کندهار اوسېدونکي داسې مهال د خوراکي توکو د بویو د لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو ارزښت د ډالر په وړاندې لوړېدل د افغانستان په څېر د صادروونکي هیواد په زیان تمامېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز وایي چې په لبنان کې بریدونو ته دوام ورکړی دی او په لړ کې د حزب الله ډلې سلاکوټونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پاوز همداراز په غزې کې د بریدونو خبر ورکوي، وایي چې په دې سیمه کې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس یو شمېر هدفونه ویشتي دي. نور تفصیل په راپور کې.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې نن سهار په لبنان او د غزې په ترنګ کې نوي بریدونه پیل کړي او لسګونه وسلوالې له منځه وړي دي. د دې هیواد پوز ویلي چې د غزې په شمال کې د جبالیا په ښار کې د وسلوالو ډېری تاسیسات او په دې سیمه کې یو سلاکوټ ویجاړ کړی دی. د اسرائیل د پوز په اعلامیه کې راغلی چې په بیت لاهیا کې نور هدفونه هم پیژندل شوي او د غزې ترنګ په جنوب د رفح په سیمه کې اسرائیلي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دقیقو عملیاتو ته دوام ورکوي. دا نوي بریدونه په داسې وخت کې وشول چې د غزې د اوربند په اړه خبرې بې نتیجې پاتې شوي او قطر هم اعلان کړی چې په موقتي ډول یې په دې مذاکراتو کې منځګړتوب ځنډولی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په شپه ټینګار وکړ چې دا ځنډ به تر هغه وخته دوام ولري چې اسرائیل او حماس د خبرو د دوام لپاره اراده او جدیت وشي. همداراز راپورونه خپره شوي چې امریکا له قطر څخه غوښتي چې په دوحه کې د حماس د افراطي ډلې سیاسي دفتر وتړي. دا غوښتنه وروسته له هغې شوې چې حماس د اوربند وړاندیزونه رد کړي دي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري تروریستي ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د بیروت د جنوبي لمنو په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې وشول، لږ تر لږه 40 کسان چې پکې څو ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اسرائیل په بریدونو کې د لبنان په جنوبي ساحلي ښار سور کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې په وژل شویو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل پوز له دې وړاندې د دې ښار د پراخو برخو د تخدي امر کړی و، خو د جمعې د ورځې له بریدونو مخکې د اسرائیلي پوز ویاند په اکسپانه یا په خوادي ټویټر کې کوم بل تازه امر نو خبر کړی. د اسرائیل هوایی بریدونو د شنبه په ورځ د لبنان په نورو ښارونو کې هم 14 کسان وژل، چې پکې د حزب الله او د هغه د متحد عمل غورځنګ د ژغورنې د ډلو و مرستندویان شامل دي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د شنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې د تاریخي ښار بالبک په ختیځ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز اعلان کړی چې په سور او بلباک سیمو کې د حزب الله اړوندې زیربناوي چې پکې جنگیالي عملیاتي اپارتمانونه او د وسلو زیرمتونونه شامل دي وشتي دي. دغه پوز د جمعې په شپه د بیروت په جنوبي لمنو هم تر 30 زیات هوایي بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کونړ سړکان ولسوالۍ سودین کې وایي دیم کال په پوره کېدو ده چې د پښات پل ملامت ته شوي د موټر لور تګ را تګ وتلی او دوی ستونزې سره مخ کړي دي. ځینې خلک وایي سوزلې حکومتي چارواکو ته خپل شکایتونه رسولي ژبې نور سره شوي خو عمل شوي نه دي. نور تفصیل په راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ اړوند پښت پل چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی و، نږدې 3 کال وړاندې د زړې بابا شولتن او د څاو پلونو په څیر پملا مات شو او د موټرو له تګ راتګ وتلو. د سیمې اوسیدونکي به د پل جوړېدو سره په جالو او کښتیو کې له ګواښونو ډک تګ راتګ او یا هم په نورو لارو له اوږدو مزلونو خلاص شوي وو، خو خرابېدو سره یې بیا پخوانیو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پشد دوه تنو اوسیدونکو مولوی مصباح الله او محمد یوسف آزادي راډیو ته وویل
د حمل باندې بیمار او ادم شوم باندې بیمار او هغه طرف نه وقت خپله باندې پروته چې غسه ده بدله یا بم د توقی د یا تین جمعه خپله باندې پولیس ته چې مثال موږ په شنه حرکت کوو دا وقت بلاره باندې په غسه وته دا حتی ځاله سو ډیر مشکله ده چې په دې طرف باندې ګالم نه میراوي چې چې انګرار تر جنو د تین جمعه خپله نه باندې استفاده کوم چې هغه هم د دینه په ډیر لري پاتې کې پوسه
پول غورځیدل دي او په شت ساحه کې اکثرا د لیسو او استادان او خاص کر د پښت زراعت انسټیټیوټ د 14 ټولګي زده کوونکي د نرنګ او د نورو لسوالیو ناراضي د پل غورځېدو سره دغه خونکو ته او دغه شاګردانو ته په تګ راتګ کې غټه ستونزه ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په سیند کې اوبه کمی شوي او همدا یې د ترمیم وخت دی. په وینا یې که په ژمي کې یاد پل ونه رغول شي نو په راتلونکي پسرلي او اوړي کې به نور هم تخریب شي. هدایت الله او عبدالرحمن
دا چې په اوس وخت کې د کونړ د سیند اوبه کمی شوي دي، مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د پښت د پل د بیا رغونې چارې پیل کړي.
د پښت پل موټر په تر راتګ نشي کولای، دا چې اوس د کونړ لسین اوبه کمې دي او دغه پل تر غېدو لپاره ډېره ښه زمینه برابره ده. مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې مونږ ته دغه د پښت او نرنګ ترمنځ دغه پل ورغوي.
بلخوا په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای چې د پښت پل د ترمیم لپاره د سروي او ډیزاین چارې بشپړې شوي. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاز آزادی رادیو ته ویل
وزارت سروي کړي وا د دې ډیزاین کړي او د دې تخمینه برابر دي کړي او دې جوړ تا نه وا په دغه ورځ نه غونډه او راتګ زمنګ او دیوالی سي بنا او ټولو دې عمره فائدہ کړي چې د وزارت دا موضوع د خپل طرف نه عاجل پیشنهاد کړل شیخ صاحب مشرتابه مقام ته. ان شاء الله په استقال کې ضرور امکان لري چې ته بده جوړ کړي پیشنهاد دې ما تر مخ ولیکو ویلي غلو.
د پښت پل 213 متره وګدواله او 15 متره پلانواله لري چې د سرکانو او نارنګ ولسوالیو سربیرې د سیند دواړو غاړو ته نور پراته ولسونه هم یو بل سره نږدې کړي وو. د یادونې ده چې د کونړ پر لوی سیند په پرزیدلي جمهوریت کې د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی ادارو په مالی لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي وو چې په سیند کې د اوبو زیاتوالي سره یې پنځه پلونه تخریب شوي او دوی پاتې دي. که څه هم چې د مرورې هغه یې د ړنګېدو په لومړي کال بیرته ورغول شو، د شلتن باندې طالبانو استحکامي پل ولګولو، خو د زیړی بابا ساو او پشه د وران ویجاړ پراته دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د اورزګان ولایت د ټرافیک ریاست د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټرو چلولو وړیا خوانیز کورسونه پیل شوي دي چې تر دې مهاله له اته زیات موټر چلوونکي په دې کورس کې ګډون کړی دی. د دې کورس هدف د ټرافیکو پیښو د مخنیوي لپاره د موټر چلوونکو د مهارتونو لوړول دي. د ټرافیک ریاست مسؤلین وایي چې د دې کورسونو له پیل راهیسې په دې ولایت کې د ټرافیکي پیښو کچه 50% راټیټه شوې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې د ترافیکو ریاست مسؤلینو له لوري په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټر چلولو وړیا ښوونیز کورس پیل کړی. د اورزګان ولایت د ترافیکو مدیریت مدیر ښاغلی ننګیالی ویسال وایي موږ د دې کورس په پیلولو سره هڅه کوو چې په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو مهارتونه لوړ کړو او د ترافیکي پیښو مخه ونیسو. نوموړي وایي په تیرو کلونو کې زیات شمیر موټر چلوونکو ته بې له ازموینې د موټر چلولو جوازونه ورکول سوي وه چې دا د پیښو د زیاتوالي لامل سوي وه.
تقریبا شپږ زره اووه زره استادان موږ دلته روزلي دي. په دې سره که داسې تخمینن ووایي چې دغه د پیښو ګراف تر ډېره حده پورې کښته راغلی دي، یعنې ټول هغه استادان چې چوین سوي دي هغه خوشحاله دي او هغه اصول چې موږ ورته ښودلي دي هغه اصول مراعاتي او تر ډېره حده پورې خپل ځانونه د ترافیکي پیښو څخه ساتلي دي.
په افغانستان کې د ترافیکي پیښو لامل هر کال زرګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د نړیوال روغتیا سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې هر کال په تخمینی ډول له 3000 څخه نیولې تر 4000 پورې کسان د ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه کیږي. د دې ترڅنګ ګڼ شمیر کسان د ترافیکي پیښو لامل ټپیان کیږي هم، چې د دې پیښو لاملونه یې په سړکونو کې د خوندیتوب معیارونو نشتوالی، د موټر چلوونکو د مهارتونو کموالی او د ترافیکي قوانینو نارعایت دی. د اورزګان ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي هم د ترافیکو ریاست د دې اقدام هرکلی کوي.
ډېر خوشحاله یو د ترافیکي ډېرې کمې چې ښه کړي دي چې دا روزلي دي موټر چلوونکو دپاره. خو بهیي چې اوس احتیاط پکار دي، که احتیاط نه بیا به ژدي دي اسان وګوري، بیا د استاد شلاو وګوري چې دی په څه نقشه چلي، ځکه اوس مشکل حال اورزګان کې معنی
دا کوم عمر ماشومان ډیر مټران چلی مثلا دی خو بالکل په دې باندې پویژ نه، ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بلغه لیسنس نه ورکی. او بل خبره دا ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بند سی او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته اما په هواي.
د اورزګان د ترافیکو ریاست مسولین د موټر چلولو وړیا ښوونیز کورسونو لاري هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو د کچې د لاټیټوالي لپاره اغیزمن ګامونه واخلي. د دې په وینا د دې کورس له پیل راهیسې د ترافیکي پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 1500 و مور از خبرونه در ته حمله روخ ترغ وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور نیمې بجې شي. تاسو ازادي ریډیو ته غوږ کیسته د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانګړي بریټ وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه صف یو ور بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترګرۍ لپاره کارول کیږي. خواجه صف تیره شپه جی نیوز تلویزیون ته ویل چې د طالبانو حکومت افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د بینال کې پټک وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوښتنې اقدامات وکړي. د کوټه ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی ریبریټ کې چې د بلوچستان آزادۍ پوسټ په نوم بیلتون حقوقونه کې ډلې مسولیت پر غاړه واخیست. د 19 پاکستاني پوځیانو په ګډون شپږشتنه وجه شول او تر شپږتنو ډیر ټپیان شول. د طالبانو د دفاع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تر روان 2023 میلادي کال په لومړۍ لسو میاشت کې له انسره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 550 میلیونه ډالر وه. د وزارت وایند اخوانزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس باندې په ټویټر لیکلي دي چې تر روان 2023 کال په لسو میاشت کې له انسره د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 550 میلیونه ډالر ته رسیږي چې له دې جملې څخه 340 میلیونه صادرات او شاوخوا 203 میلیونه نوري وارداتي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچینځیر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي، خو په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خامواد څخه واردوي. افغان سوداګر د طالبان د حکومت له لوري له وړې ګمرکي تعرفې او د پاکستان له لوري د خپل لارو بیا بیا بندیده د هند او افغانستان د سوداګرۍ د لاغړېدو په لار کې خنډونه بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د پاکستان د تورن رد کړو چې ګنې د افغانستان خاورې څخه په پاکستان کې حمله لپاره کار اخیستل کیږي. طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې تر راتلونکي اونۍ د شنبه پورې د افغانستان په سړو ولایتونو کې د خوندیو کلنۍ آزموینې پیل شي. د وزارت نن یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې د لومړي څخه تر 12 ټولګي پورې کلنۍ آزموینې به د لړم عقرب له شپږشمې تر دېرشمې نیټې واخیستل شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کړه.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي ومه ورسته مو رابولم. نن خبرېږي چې د امریکا د ټاکنو په ورځ روسي فضا ته د 55 مصنوعي سپوږمکیو د استولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. د یو لیونی په ژوند باندې لومړنی لیکل کیدونکې کتاب نه مهم خبرو. له دې هم خبرېږي چې یو کمپنۍ د ایتالیا د طبيع کلا د بي جوړي منظرې کامو جهیل تازه هوا په ډالر پلوري. خو دا چې امریکا کې ولسمشریز ټاکنو او پکې د ترامپ بریا د نړۍ د ټولو خلکو رسنیو پام ورجلب کړی دی، نو په دې موضوع ډیر پاتې کیږي. ترامپ ټاکنیزو کمپاینونو کې د امریکا د اقتصادي، قضایي، پوهنیز او ټولنیز سیستم د رغبونې په تړاو 15 لوی ژمنې کړې دي چې په زوره د شاوخوا 10 میلیونه ناقانونه کډوالو د شړلو موضوعي په سر کې ده. خو نړۍ کې د جنگونو د ختمولو د ژمنو ترڅنګ د افغانستان طالبانو، چین او ایران ته ځینې ګواښونه هم کړي. د ترامپ له بریا وروسته د نړۍ سیاسي چاپرچل کې د زیات نه خو د ملموس بدلون تمې او اندېښنې شته. نن به خبرونه کې وورو چې د افغانستان په شمول ترامپ ته مخې ته کوم درانه مسایل د حل لپاره پاتل دي. تیرونه ډونالد ترامپ د امریکا په تاریخ کې دویم کس شو چې یو ځل واکمنی کوي، دویم ځل ټاکنې بایلي او دریم ځل لپاره یو وار بیا د ولس لخوا د ولسمشر په توګه انتخابیږي. هغه چې له بریا وروسته د ټولو روانو جګړو د ختمولو او د کومې نوې جګړې نه پیلولو خبره یې کړې ده، په بریالي کېدو یې د طالبانو د حکومت په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو او سیاستوالو ښاغلي ترامپ ته د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرنی سیاست پر رڼا کې هیله لري چې د امریکا راتلونکي حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ملموس پرمختګ او نوی سفر کې رامنځته شي. دې دریسته په اشاره یې د طالبانو مخالف جنرال اسمی سادات ویلي چې طالبان د ترامپ بریا باندې ډارېدلي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت د متوازن بهرنی سیاست پرانا کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټاکنو د پایلو ل راڅرګندېدلو سره هیله لري چې د امریکا راتلونکي اداره وقتی بنانه ګامونه پورته کړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته سي او دواړه هیوادونه وکولای سي د متقابل تعامل پرانا کې د اړیکو نوی څپرکی پرانیزي.
د طالبانو سختي ورځي را روان دي. رئیس جمهور ترامپ سوزره په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته سوزره دا سرګندونه کړی و که چیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور معلوم دي ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د $15 بلیون وسلې مونږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته مونږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغوی د بګرام یادونه هم وکړه.
خو د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو سیاسي او وسله والې مخالفې ډلې له افغانستانه د ټرمپ د پرېکړې له مخې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي. اوس د هغو تېروتنو د اصلاح وخت دی. د حامد کرزی او خلیلزاد په شمول یو شمېر افغان خزینه او نارینه سیاستوالو هم ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي. مګر اصلي پوښتنه دا ده چې ټرمپ به د افغانستان په اړه څه اقدامات کوي. که څه هم د دوهې هوکړې په مهال ښاغلي ټرمپ طالبانو ته خوږه ژبه کارولې وه، خو له واکه تر لرې کېدو وروسته طالبانو نه د بګرام د بېرته نیولو، د ځواکونو د وتلو په مهال ګډوډۍ کې د ښکېلو نظامیانو سره حساب کولو، او له طالبانو د امریکایي وسلو د بېرته اخیستلو یا یې د تخریبولو ګواښونه هم کړي. یو شمېر شنونکي وایي طالبانو سره د دوهې هوکړه ټرمپ کړی ده، وبه نه غواړي چې د خپلو ټاکنیزو کمپاینی ګواښونو په تسلسل کړی پرې راتنګ کړي. خو ځینې نور بیا وایي ټرمپ او ډله یې له افغانستانه د خروج په هکله اشتباهاتو ته ځیر شوې ده، او وبه غواړي چې طالبانو سره په ځینو مسایلو باندې حساب کتاب وکړي. د ټرمپ د بیا وخت رسیدو سره سم دا پوښتنې هم راپورته شوې چې ټرمپ افغانستان سره کړي څه دي، او که دا څه کول هم غواړي نو څه شی باید وکړي. ډونلډ ټرمپ لومړي ځل واک ته رسیدو له افغانستان د ځواکونو د ایستلو خبره وکړه، او د جنوبي اسیا لپاره ټاکل شوې تګلاره کې په طالبانو د فشار زیاتولو خبره کړې وه چې خورا هرکلی وشو. هغه مهال په 2018 او 2013 کې په طالبانو درنی امریکایي بمباری هم وشوې. خو په همدغو کلونو کې د ټرمپ لخوا افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد ځانګړی استازی وټاکل شو. د عمران خان حکومت یې تر حده زیات خواته ونیو. ملا برادر اخوندې را خوشې کړ، او دوحه کې د سولې ګرمې خبرې پیل شوې، خو داسې چې افغان حکومت یې له منځه ووت. ټرمپ ټاکلی و چې د سولې له هوکړې وروسته طالبان کمپ ډیوډ امریکا ته وغواړي، او د طالبانو د مشرانو ستاینې هم وکړي. په ټرمپ د بایدن ادارې تور پورې کړی و چې د دوهې هوکړه که هر ډول وه د ټرمپ ادارې مسؤوله ده. خو وروسته ټرمپ وویل له افغانستانه یې وتل غوښتل، اما په دې ډول چې د بایدن اداره ووته هرګز د ده نیت نه. هغه د طالبانو د امریکایي وسلو بیرته اخیستلو او باګرام د نیولو ګواښونه هم کړي وو. خو آیا دا ممکن دي؟ ډېر شنونکي وایي چې ممکن نه دي.
افغانانو یا دغه لویه شمېره د دیاسپرا چې نن سبا په مختلفو هیوادو کې مخصوصا په متحده ایالاتو کې چې یوه ډېره وښنه برخه ده د افغان د لوستو خلکو دیاسپرا میشته، دوی هم اونو شکلی چې داسې یو واحد نظر یا واحد سازمان یا لږ تر لږه یو یا دوه سازمانه چې هغوی د کار سازمان وایي دا ایجاد کړی وي، تر څو په دغه واحد نظر او په واحد عمل په یو واحد سازمان کې، ولو که دا سازمان یو یا دوه وایي، خو دوی خپلې اړیکې د متحده ایالاتو سیاسیونو سره، فعالینو سره، نظامیانو سره، ډیپلوماتانو سره تامین کړی وی، او په یو مرکز د لابی مبدل شوی وی. داسې پنه چې دا کار ونه شو، او د افغانانو حرکتونه ټول ډېر پراګنده او بې نظمه ثابت شول.
ټرمپ داسې یو شخصیت دی چې هغه د جنګونو شوقي نه دی. هغه وایي چې موږ باید امریکې ګټې وساتو، د امریکې سرحدات وساتو، د امریکې خلک وساتو. موږ ته ضرور نه ده چې موږ په افغانستان کې یا کوم بل هیواد کې هلته ورسي او پولیسي وکړي او خلکو ته ووایي چې تاسو باید حقوق بشر ولري، تاسو باید د ښځو تعلیم وکړي، تاسو باید ډیموکراسي وکړي. دی ټرمپ په دې باور دی، او په اول ځل کې هم وویل، دویم ځل کې هم دغه دی، دی وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه دی. نو تر څو پورې چې ټرمپ په دې باور یې چې د افغانستان له خاورې څخه امریکې ته تهدید نه دی، دی به د طالبانو پر ضد باندې اقدام ونه کړي، ځکه ټرمپ دا سړی نه دی چې په دې فکر کوي چې افغان میرمنې تعلیم نه شي کولی. دی وایي چې تعلیم نه شي کولی هغه ستاسو خپل داخلي مشکل دی، دا مشکل سره حل کړي. ولې ستاسو د ښځو د تعلیم لپاره زه نشم کولی چې مثلا مصارف وکړم، زه نشم کولی چې امریکایي اساکر ووژنم. او که تاسو دا د یو امریکایي له دیده ورته وګورئ، دی منطقا ښه خبره کوي. دی وایي چې ستاسو په جنګ کې، ستاسو په جنجال کې زه نه خولې تاوان یوستم، الله چې ماته هیڅ دا موضوع متوجه نه ده او موږ ته دا تهدید نه دی. نو طالبانو اطمینان ورکړی دی امریکایان ته چې د دوی خاوره به د امریکې په مقابل کې نه استفاده کېږي، او د دوی همدا اطمینان پکار دی.
او که څه هم روسیې د تیر ځل په پرتله دا ځل د ټرمپ بریا ته لیوالتیا ډېره نه ښوده، او د ټرمپ په شمول بایډن او کمالا هیرس ترمنځ فرق هم نه کوو، خو د اوکراین جګړې په رابطه د ټرمپ دریځ له ټاکنو راهیسې د پام وړ ښکارېده. ټرمپ ویلي وو که دی واکمن وای روسیې په اوکراین حمله نه کوله، خو که واک ته ورسېده د جګړه به ختمه کړي. اوس چې ټرمپ واک ته رسېدلی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې هیواد کې له څه باندې دوه کلونو راهیسې د روسیې جګړه روانه ده، ویلي د ځواک پر مټ سولې ته د ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. که څه هم زلنسکي له څه مودې راهیسې امریکا او نړیوالو پسې اوکراین کې د سولې لپاره خپله طرحه هم درګرده ګرځي، خو دا ځل یې پر خپله ایکس پاڼه د ټرمپ بریا او د اوکراین جګړې په اړه د هغه از ارادې ته په اشاره ویلي. دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي.
په خپلو کمپنی خبرو کې څو ځل دا خبره تکرار کړه چې زه به د یوکراین سره په روس باندې معامله کوم، او روس په دې باندې قانع کوم چې یو معاملې ته موږ سره ورچیږي. یوکراین کې دوی تقریبا د 200 بلیون ډالر نه زیات اوسه پورې لګولي دي، چې دا د امریکا په اقتصاد باندې یو ډیر غټ گزار دی. دی وایي چې چیرته زوی د یوکراین جګړه به نه وي او روس دې هته نه رسېده چې په یوکراین باندې حمله کړې و، خو دې د خپل ناټو ملګرو نه چې په هغه کې جرمني او پولند او انگلند شامل دی، لندن شامل دی، هغوی په پرزیدنت ټرمپ باندې ډیر زیات فشار اچي چې نه ته یوکراین مپریدا او د یوکراین په جګړه کې موږ سره ملګری اوسه. دا به وخت وخی، ځکه موږ پرزیدنت ټرمپ همیش لیدلی دی چې دی په خپل خبرو باندې ولاړی، کومه خبره چې هغه سر ته رسی چې دی به دا خبره څومره سر ته ورسی، یوکراین مپریدی که پری نه دی، خو ښکاری داسې چې دی یوکراین پریدی.
روسیه مبارکیګانې ندی ورکړی دی لږ تر لږه تر اوسه تر هغه ځای چې ما تعقیب کړی دی، او دا واضح ده چې دومره په دونه کچه تعزیرات او تحریمات په یو هیواد وضع شي، نو هغه هیواد غالبا تبریکی به ور نه کړي که دا کار کوي. نو په ډیرو خاصو ادبیاتو چې همدغسې هم څرګنده شوه په دغه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې. په دې اعلامیه کې دوه ټکي ډېرې مهمې دي. یو ټکی دا چې روسیې په دې اعلامیه کې ویلي دي چې موږ ته د متحده ایالاتو پالیسی د روسیې په استقامت کې کاملا څرګنده ده، او دا پالیسی تدوین شوې، ترتیب شوې ده او پلی کېږي که جمهوری پلاوه راځي قدرت ته، که پخوا دیموکراتانو په اقتدار کې. دا پالیسی د روسیې تضعیف کول دي، د هغې درول دي په دې اعلامیه کې راغلی ده. نو موږ په دې خبر استو. بیا راغلی ده چې موږ به خپلو عملیاتو ته په اوکراین کې چې دوی ورته خاص نظامي عملیات وي، دې عملیاتونو ته به ادامه ورکوو.
بلخوا د ټرمپ د بریا لپاره تر ټولو زیاته خوشحالي په پاکستان کې د عمران خان پلویانو کړې ده. هغوی باور لري چې ټرمپ د افغانستان مسله کې په عمران خان ډېره تکیه کړې وه، هغه یې امریکا ته وباله، ښه دوستي ګڼلی و، او اوس به یې له زندانه هم ورته راخوشي کړي. بلخوا د پاکستان رسمي حکومت چې له تیرو څلورو کال راهیسې ورسره د بایډن د ادارې اړیکې خورا خرابې شوې وي او هیڅ واکمن یې سپینې ماڼۍ ته ور ونه باله، دا ځل شهباز شریف ډونالډ ټرمپ ته د ټاکنو د ګټلو د مبارکۍ تر څنګ د اړیکو د پراختیا او ګډ کار بلنه ورکړې ده. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان د ټرمپ ادارې سره هم د طالبانو په مسله کې ناغېړي کړې ده، چې همغو ناغېړیو له پاکستانه د امریکا اصلي ادارې خفه کړي دي، او د بایډن اداره هم ورسره خپله کومه ستونزه نه ده پاللې، بلکې ستراتیژیکه ملګرتیا کې د ناغېړیو له امله ترې د امریکا د اسټبلیشمنټ مخه وختې ده چې ټرمپ به هم ډېره توجه ورته ونه کړي.
افغانستان او پاکستان دا د امریکا په ترجیحاتو کې په لومړیتوبونو کې د دې ځای نشته، ځکه چې نورې مسلې امریکا ته لوی لوی موجود دي. کورنۍ هم د ډونالډ ټرمپ کو تاسو انتخابي کمپاین کې دغه ویناوې وګورئ، نو دغه زیات فوکس خو په خپل امریکا دی. بیا نور لکه د فلسطین مسله ده، د اوکرين جنگ لا روان دی، نو ګمان نه کوم چې دومره زیات سومه چې دلته هیلې دي چې بس ډونالډ ټرمپ راغی نو شهباز شریف تا سرکار ته تیار ما بیا راول بټو بیان راغی، دا عمران خان د پارټۍ بیان راغی، عمران خان پارټۍ خو امیدونه لري لیکن زه ډېر زیات بدلون نه وینم د امریکا په پالیسو کې، ځکه چې د امریکا د حکومتونو د پاکستان نه چې کوم خفګان په ماضي کې وو هغه ګمان نه کوم چې هغه بس ډېر زیات لري شي، خو بیا هم امریکا به یو سوچ دا هم کوي چې څومره د پاکستان سره لري پاتې کیږي، نو بیا پاکستان لپاره نورې لارې دي، بیا روسیې ته اوس نن سبا سیم پاکستان لږ نږدې ښکاري، خو ممکن ده که د امریکا دغه پالیسي وي چې پاکستان سره اړیکې نه ښه کیږي یا هغه بد اعتمادي نه ختمیږي زړه، نو بیا به وروسته پاکستان نور هم نږدې کیږي، چا به امریکا کله هم نه غواړي ځکه پاکستان نه وړاندې نه چین ته نږدې دی، نو بارا بیا هم قتل غواړي چې کله نوی حکومت جوړېږي هغه د پاکستان په اړه باندې څه پالیسي او څه تګلاره خپلوي.
د امریکا باندېدو چارو تګلاره کله هم داسې نه جوړېږي، د دې غټ مقاصد وي شخصیتونو سره دوستی او دښمنۍ په بنیاد نه وي، او هسې هم دا وخت د امریکا د باندنو چارو تګلاره چې کوم د سویلي آسیا لپاره ده هغه کې چین یو غټ فیکټر دی یا توکی دی او بل هندوستان دی، پاکستان پکې نه دی. پاکستان که د امریکا په باندنو چارو تګلاره کې کله مهم حیثیت ترلاسه کړی دی نو هغه هم په افغانستان د لاسه، یعنی پخوا د روس خلاف جګړه او اوس د 9/11 وروسته د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د پاکستان راوټ یا لارې استعمال دي، او د پاکستان په پوز باندې په ممکنه توګه باندې دا یو ګمان کېده چې بری جګړه کې وسره کومک پکې ټرمپ دغه باندې هم اعتراض لري چې دای پاګې د بخیزي کوله پیسې غسیو کومک نه کو، نو پاکستان د ساوت ایشیا یا سویلی ایشیا چې د امریکا باندې چا تګلارې پکې مهم هیواد پتوګه دا وخت نه شامل. البته د ټرمپ پلویان یا د عمران خان پلویان هم خیال وي په ځینو شیانو کې، او د عمران خان پلویان دا فکر کوي چې عمران خان چې کله وایټ هاوس ته راغلی و نو هغه ملاقات په سپینو ماڼۍ کې چکېده، نو هغه د ټرمپ ویلی وو دا 2014 نروستو شله پورې چې د کله صدر وو، او دې ملاقات په 2019 کې د کړه وو د اگست په میاشت کې، نو وی چې دا ډیر مشهور سیاستدان دی او د یو اتلیټ هم دی، او بیا ځینې غوښتنې دي لرلې. اوس په امریکا کې البته د هغلی عمران خان په لویان چې درک حساب دي شتمن، هغه په دې انتخاباتو کې د هغلی ټرمپ ممکنه کومک کړی دی، او په دې کې بیا داسې هم کېدی شي چې هغه لابجستان دلته کې چې کوم چډې ورکوي امدادونه ورکوي په دې انتخاباتو کې هغه ورکړي وي، او اوس د امریکا د کانګرس کم غړی، د امریکا د سینیټ کم غړی، د امریکا د صدر ټرمپ د انتظامی کم غړی چې دی هغه یو بیان ورکي او پاکستان نه غواړي چې د بشري حقوقو سرغړونه مکوي، او د پوځ دی هغه د سیاستدانانو احتساب نه کوي، نه داسې کېدی شي خو ټرمپ په عمران خان را آزاد کی یا امریکا په عمران خان را آزاد کی د قیده دا یو خوب یا تصور یا یو خوشفهمي ځکه کېدی شي چې امریکا خو د پاکستان د خپل یو هیرو یو اتل را خلاصول غواړي هغه تر اوسه نه کرا خلاص، یعنی امریکا که هر څه غواړي هر ځای غواړي هر څه غواړي دا داسې هم نه ده.
ټرمپ تا په مخه کې د منځني ختیځ په خاوره د اسرائیل او حماس او ایران ترمنځ درنه شخړه هم پرته ده، که څه هم حماس ډلې ټرمپ متوجه کړی ده چې د فلسطین په رابطه د بایدن لاره تعقیب نه کړي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټرمپ په بریا تاریخ بیرته راګرځېدلی بللی، او ټینګار یې هم کړی ده چې د ټرمپ بریا به د امریکا او لوی متحد اسرائیل ترمنځ یو نوی پیل وي. ټرمپ چې 2000 کال کې د ایران د اعتراضونو ملاتړ کړی و دا ځلې د بریا پیغام کې ورته د ایران پخوانی شاهزاده او د واکمنۍ دعوادار شاهزاده رضا پهلوي بیا د ایران د ولس د ملاتړ او د اخوندي رژیم د له منځه وړلو برخه کې لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغه ویلي اخوندي رژیم چې سیمه او منځني ختیځ کې ترور بې ثباتي او ګواښ اچولې باید د دغه ګواښ د له منځه وړلو لپاره د ایرانیانو ملاتړ وشي. ټرمپ چې تیر ځل راتګ سره د ایران لاټومي تړونه وتلو دا ځل راتګ سره یې پوښتنې زیاتې شوې چې آیا ایران به له اسرائیلو د تیرو اونیو بریدونه غچ اخیستلو زړه وکړي که نه.
ممکن دی چې ایران باندې فشار سي واشي او ایران باندې پابندۍ نور سي واشي، خو د حزب الله او د لبنان او د حماس او د غزه مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. یو مثال دار چې کله د طالبانو سره د هغلی ټرمپ په وخت کې د دوه تړون کېده د هغې وروسته پلان او منصوبه دا و چې طالبان به د امریکې یو ډیر مهم ترین کیمپ ډیوډ ته راځي، او دا ټرمپ پرېکړه کړې وه. دا غیر معمولي تصور و او به کی کنه دا په انتخاباتو کې د غږ کړی دی چې دی په دغه سیمه کې امن غواړي، دواړه دی قلار شي روغ دیو کی البته اسرائیل سره پوزی کومک مالک کومک او دا غسر دا جفا چې دا دوستان دی ترامپ هم پاگه تگلارا ولانده او دا دی تگلاری سخت مخالف چی دیگا ایران دی
او دا ڈانلڈ ٹرمپ بیا وقت رسیدو سره هم مهاله دا گنگوسی هم زیاتی شوی چی آیا ٹرمپ د خپل وینا مطابق له ناتو سازمانه امریکا او باسی که با پکی پاتی شی هغه ټکه چې د امریکا د ناتو اروپایي متحدین یې د ټرمپ په اړه اندېښمن کړي وو او د روسیې په اړه خپلو نویو دفاعي تدابیرو ته یې لا زیات متوجه کړي. که څه هم کال وړاندې ټرمپ دا خبره وکړه چې دوی د ناتو لپاره خلکو سره جنګونه نشي کولی او امریکا به ناتو نه ووځي، خو وروسته یې په اړه کوم وضاحت هم ورنه کړ او نه یې په تسلسل نورې څرګندونې وکړې. اما دغه خبره د دې لامل شوه چې په اروپایي هیوادونو کې حکومتونو خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړي. همدا وجه ده چې فرانسې، برېټانیا، کاناډا، جرمني د ټرمپ په بریا محتاطانه دریځونه ښودلي او د خپلو وګړو په ګټه له امریکا سره د ګډ کار لپاره یې چمتووالی ښودلی دی. خو دا چې له ناټو سره به د ټرمپ د ادارې چلند څه وي، آیا له ناټو نه د امریکا وتل اسانه دي که سخت، په اړه یې لا ډېر ځوابونه نشته.
ناتو غړي هیوادونه مخصوصا په اروپا کې چې هغه هیوادونه دي د ناتو، دوی په ناتو کې د هغې په مصارفو کې، په هغې تجهیزاتو کې، تمویلاتو کې، په تسهیلاتو کې خپله ونډه کمه اخلي او ښایي دې ته تغییر ورکړي. او مخصوصا په دې هم ټینګار کوو چې په اروپا کې د امنیت تامین دا باید د اروپایانو دنده اوسیږي او دا وظیفه باید یوازې او یوازې اروپایان په غاړه واخلي.
د دې انتخاباتو په اروپا کې یو ډېر سمدټک منفي جوړ اثر ولیدل شو او ناټو ائتلاف البته د ماتېدو خطر، ما چې دلته کل سفارتکارانو سره خبرې کړې دي، ما چې کوم د ماهرانو سره خبرې کړې دي اندر دې په منځني ختیځ کې د ماهرانو سره، نو هغه وایي چې ناټو ماتېدل ممکن نه توګه باندې دا تصور ډېر خیالي دی، خو ځینې شیانو کې به ډېر لوی جنجال وي او د دې جنجال ګټه به بیا د ناټو مخالفین ترسي چې بایکي روس تر ټولو غټ طاقت دی. البته ټرمپ وایي چې زه د سفارتکارۍ او د شخړو د جنجال د حل غټ لوبغاړی ما، دا مسلې به حل کړم. او په تېر شوي وخت کې داسې ځینې مثالونه شته چې هغه مسلې یا ستونزې ټرمپ حل کړی وي.
د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بحث په ترکیه کې د افغان سیاسیونو د یوې بې پایلې او پټې غونډې د رسوا کېدو وجې د افغانانو توند بحثونه راوپارول. که څه هم د حامد کرزي دفتر پخوانی رئیس کریم خرم رد کړ چې دا غونډه د حامد کرزي د دفتر لخوا جوړه شوې وه، خو سرچینې وایي غونډه د حکمت کرزي او مصطفی مستور تر څنګ د ادریس زمان لخوا رابلل شوې وه چې د ګلبدین حکمتیار زوی او د طالبانو لخوا جعفر مادوي هم پکې مهم رول درلود. دې غونډې ته شاوخوا اویا نور سیاسیونه هم وربلل شوي چې هیڅ انځور یې رسنی شوی نه دی او د ګډونوالو ترمنځ یې بحثونه په بدرنګۍ پای ته رسېدلي. ښاغلي حکمت کرزي، مصطفی مستور په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې وضاحت ورکړی، خو کریم خورم ویلي د غونډې ګډونوالو ته په احترام دا ناسته د حامد کرزي لخوا نه وه تنظیم شوې. بلخوا ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په سیاستوالو د غلي کې ناستو غږونه زیات شوي او ویلي شوي دي چې دوی د واک او سهمیو ته د رسېدو پر ځای د ولس ارادې ښکاره کېدو پورې چوپ پاتې شي. ګڼو کارونکو ویلي پخواني سیاستوال که هر څومره ناستې وکړي ملت د پاره بیا د منلو وړ نه دي او دوی به د خپل راتلونکي په اړه نوې فیصلې په خپل وخت سره پخپله کوي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع جالبه خو په زړه پورې، ځکه وچې دا ځل افغانستان کې د کوم سیاسي شخصیت پر ژوند نه بلکې له حالاتو د یو لیونی شوي انسان په ژوند د کتاب چاپېدو وه. محمد الله حمیم چې ځوان لیکوال او شاعر دی، دا کتاب د هاشم لوګری په نوم د یو داسې کس په ژوندانه لیکلی چې شاهانه ځواني یې تېره کړې او هغه وخت یې خاص سیاسي لوری او نظر هم درلود، خو اوس حالاتو له رواني لحاظه دومره ځپلی دی چې دغه د دروني کیسې د اورېدلو پر ځای خلک یوازې ټوکو ټکالو او ساتیرۍ لپاره اوري. هاشم لوګری څو کاله وړاندې لوګر کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د طالبانو برید کې مرګونه ټپي شوی هم و، خو لا د سپینو خبرو نه غورځېدلی نه دی. په ټولنیزو رسنیو دغه کتاب ته خاصه تنده ښودل شوې او دا له چاپ وړاندې یو ښه اثر بلل شوی دی. همیم ته نږدې دوستان ادیبان وایي دا د تراجیدیک ژانر یوه نوښتګره کیسه ده چې له روغو انسانانو او لیونیانو سره زموږ د ټولنې روان کړی چلند په دردناکو ادبیاتو انځوروي.
وطنه ستا لیونی، دا کتاب مې د هاشم لوګری چې په خلکو کې په هاشم لیونی مشهور ده د په ژوند لیکلی د ځینې دوستان به خبرم وي هغوی چې له هاشم سره نږدې پاتې شوي هاشم په لکه پیدایشي لیونی نه ده د ځوانۍ ډېر ښه کلونه لرل د ماشومتوب د ځوانۍ بیا د هجرت له هغې وروسته د ده په غرونو کې د عمر په غرونو کې د روسانو په وړاندې د جنگ کلونه او بیا چې له هجرت وروسته دی خپل وطن ته راستنېږي همدا د ده د لیونتوب کلونه هم دي په دې کتاب کې دغو ټولو پیښو ته تفصیل ورکړل شوی او په دغو ټولو پیښو به خبر شئ چې او په هغو پیښو به خبر شئ چې دی لیونی که دا کتاب مازیګر خپرندویه ټولنه چاپوي د اتیاو شاوخوا صفحې لري نوم پرې دا ښکلی نوم وطنه ستا لیونی دا راته کاروان صاحب خوښ کړه نو تمه ده چې دغه کتاب د یو لیونی سره موږ ته چلن راوښیي او دا راوښیي چې تیرو بدمرغیو تیرو ناخوالو د وطن تیرو حالاتو موږ ته څومره هاشمان راکړي دي
وطن ستا لیونی نه یوازې د هاشم لوګری د ژوند کیسه کوي بلکې نورې ډېرې وړې او خوږې کیسې هم له ځانه سره لري دا کتاب له ناوخته ډک دی د کتاب بازار به ورسره وغوړېږي او د ټولنې یوې لویې ستونزې ته به د خلکو ورپام کړي لیکوال یې د خپل ځانګړي نثر په زور د ډېرو خلکو او چارو په اړه د خلکو احساس وربدلوي ومو لوست خوند یې راکړ پوه شو چې ټولنې ته خیر ډېر دی نو ځکه مو یې چاپ ته زړه ښه کړ
او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع خورا وحشتناکه وه د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو په غزنی کې د خواجه عمري ولسوالۍ قولی کلی یو کور نه داسې سپینګیری موندلی چې له 50 کالو راهیسې په ډېر بد حالت کې ژوند تېرو طالبان په ټولنیزو رسنیو وایي دا کس حبیب الله نومېده او تر اوسه له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې و خو اوس یې کورنۍ ته سپارلی او ورته یې ټینګار کړی دی چې ټول انساني حقونه یې خوندي کړی شي خو د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي دا څویم ځل دی چې طالبان دا ډول کسان له پټو ځایونو راباسي او دروغو روغتیا یې په خپل ځای خو دا نیک کار دی اما طالبان دې د هغو انسانانو د بشري حقونو د خوندیتوب غمه هم وخوري چې د افغانستان په نوم جغرافیه کې بیکاره بېروزګاره خپلو سختو قوانینو لاندې بندیان ساتلي دي او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې په کومه ورځ امریکا کې میلیونونه انسانانو خپل سرنوشت لپاره رایې کارولې په همدغه ورځ د نومبر په 15 روسانو فضا ته د نړۍ په تاریخ کې لومړی وار تر ټولو ډېرې 55 سیټلایټونه یا مصنوعي سپوږمکۍ وتوغولې د روسانو فضایي اداره روس کاسموس وایي په دې ډله کې 15 سپوږمکۍ د دوی خپلې دي یوه ورسره د چینایانو شریکه ده او یوه بله ورسره د زمبابوې شریکه ده خو دوه مستقل سپوږمکۍ بیا د ایران دي چې دوی ورته د فضایي تحقیقاتو لپاره خپل ماموریت کې واستولي دا سپوږمکۍ به په فضا کې د ځمکې د مدار شاوخوا پلټنې کوي اما جالبوالی په دې کې دی چې تر اوسه هیڅ هیواد په دومره شمېر سیټلایټونه فضا ته نه و استولي او د کورونا وخت کې به د تنفس لپاره د پاکې هوا په ارزښت او د اکسیجن د سلندرونو په ارزښت باندې پوه شوي یاستئ خو دا ځل جالبه درته وکړم چې یوه کمپنۍ د ایټالیا د کومو جهیل تازه او جنتي خاصیت هوا په وړو سلندرونو کې پلوري کومو جهیل چې د ښکلا طبیعت تازه او ښایسته نرمې هوا له امله خورا شهرت لري د ایټالیا کمونیکا کمپنۍ غواړي هوا یې په خلکو وپلوري او یو سلندر یې په $10 باندې خرڅي د دې کمپنۍ په هر واړه سلندر کې د کومو جهیل 400 ملي لیټر سل سلنه تصدیق شوی تازه هوا ده تاسو به وایئ چې کومو جهیل نو لا څنګه ده چې هوا یې دومره قیمتي ده دغه جهیل کې د کاسینو رویال او هاوس اف ګوکسی فلمونه جوړ شوي دي چې د نړۍ د مشهورو شخصیتونو لپاره اوس د عیش او عشرت په دمځای باندې بدل شوی او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم هره اونۍ له خپل سید شینوای سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشته کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون زداری آتی زر تزر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایمه غامی مال می طول می در بدر رسی
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوردی
پل ساده او روان جبه
او که چیره می دار و کنگلی نما و ده ازادی را دیو تا دسترو درم می دار و کری وای
ازادی رادیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.